السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه د وسات لپاره ده او ریچي وسلوولو د کونړ پر اتو ولسوالیو بریدونه پیل کړي چې تر اوسه افغان قواو مقابله کړې ده. افغان حکومت وایي چې ولسمشر حمید کرزی د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو په صورت کې د هیڅ یو کاندید پلوي نه کوي. په پیل کې له سیفی الله ستانکزی نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی ده. کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په اتو ولسوالۍ کې افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي چې تر دې دمه څلور وسلوال وژل شوي او دولس نور هم ټپیان دي. د کابل امنیه قومندان هغه خبر تایید کړ چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا سیمه کې څو راکټونه لګېدلي خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به نن ماښام له قرغزستان سره لوبه وکړي او تمه کیږي د هند میلیونونه وګړي نن د انتخاباتو په وروستۍ ورځ کې خپل رایه وکاروي. د افغانستان خبرونه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د کونړ امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د نن سهار له شپږو بجو راهیسې په اتو ولسوالیو کې د افغان سرتیرو امنیتي پوستې تر حملو لاندې نیولي چې په دې جګړه کې تر دې دمه څلور وسلوال وژل شوي او دولس تنه هم ټپیان دي. سید خیل وای په دغه حمله کې څلور افغان سرتیری هم ټپیان شوې دي. سید خیل په خبره په دې سیمه کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو جګړه دوام لري. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ادا کړی چې په ګڼ شمیر سیمو یې حمله کړې او زیاتو افغان سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د کابل امنی قومندان تایید کړ چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا سیمه کې څو راکټونه لګیدلي خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. جنرال ظاهر نن سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د څو چاودنو غږونه د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا سیمه کې اوریدل شوي چې احتمال کېږي راکټي حمله به وي. احتمال شته دا راکټونه د کابل له کومې بهر سیمې توغول شوي وي څو خلکو ته پکې مالي او ځاني تاوان وړوي. خوشبختانه چې څوک پکې نه دی ژوبل شوي. خغلی ظاهر وایي اوس وخت سیمه کې وضعیت آرامه دی او دوی تحقیقي ټیمونه خپل کار پیل کړی چې د پیښې په اړه معلومات ترلاسه کړي. د غور د ولایتي روغتون ډاکټرانو د یوې سیمه ییزې محکمې د هغه حکم په وړاندې د کار نه کولو اعتصاب کړی چې له مخې د دوی دوه همکاران په حبس محکوم شوي دي. ډاکټرانو چې د ولایتي روغتون مخې ته خیمه وهلې وایي د دوی دوه همکاران د امن د کور لخوا د سخت جنین لپاره د روغتون ته د استول شوې میرمنې په دوسیه کې د تزویر برخه کې مجرم پیژندل شوی او په یو نیم کال تنفیذي حبس محکوم شوی. معترض ډاکټران د محکمې د حکم غیر عادلانه بولي. د غور د ولایتي روغتون سرطبيب زلمی نورزی ازادي راډیو ته ویل تر څو چې محکمه خپل پریکړه فسخ نه کړي خپل کار ته بستانه نشي خو د ډاډ ورکړ چې یوازې د عاجلو ناروغانو علاج ته چمتو دي.
در مقابل مریضای عاجل عملیاتی زخمی واقعات عاجل
دیوی د عجلو عملیاتی ناروغانو ټپیان او د نور عاجلو په خوده علاج لپاره زموږ روغتون څلور ساعت پرانستل خو موږ به نور خدمات تر هغه وخت وړاندې نکړو تر څو چې د دې دوسیه په اړه بیا غور ونشي. د غور ولایتي محکمې د خپل حکم دفاع کړي او ویلي چې دوی د پریکړه د موثق اسنادو پر بنسټ کړي. او نن په کابل کې د جنوب بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په لاندې ډول بدلې دي. یو امریکایي ډالر او 5 افغانۍ څلوېخ پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، د سعودي یو ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 17 پوله او زر پاکستاني کلداري 509 افغانۍ. اوس هم بهرنی خبرونه. په نړۍ کې د ستري دیموکراسي هند میلیونونه اوسیدونکي د عمومي انتخاباتو په وروستۍ ورځ رای ورکوي. د رای ورکولو په شرایطو برابرو 1400 میلیونو کسانو سره هند له شپږو نیو راهیسې د خلکو د رای ورکونې شاهد دی. اصلي مخالف هندو ګوند بهارتیا جنتا د اقتصادي پرمختګ له ژمنو سره په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له مخې اټکل کېږي چې د حاکم کانګرس ګوند له لس کلنې واکمنۍ خلک خوښ نه دي. له بلې خوا د هند په ستر مذهبي ښار وارانسی کې لسګونه زره کسانو د مې په 12مې یعنې نن کتارونه جوړ کړي څو رایه ورکړي. تمه ده چې د خلکو د اټکلونو له مخې په دې انتخاباتو کې د هندوانو کاندید نریندرا مودي بریالی شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اپوزیسیون زرګونو پلویانو پرون د تیر کال په عمومي انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو پر ضد مظاهره وکړه. د دې مظاهرو مشري د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړي او اوسنی سیاستوال عمران خان کوله. په دې مظاهره کې چې د پارلمان مخې ته جوړه شوې وه، د پاکستان د بیلابیلو سیمو شاوخوا 15 زره کسانو برخه اخیستې وه. عمران خان خپلو پلویانو ته په وینا کې پر حکومت د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو په درغلیو کې د ګډون تورونه ولګاو او په څلور واړه صوبو کې د رایو پر نتایجو اعتراض وکړ. د همدارس د انتخاباتو د کمیسیون د غړو استعفا غوښتنه وکړه. د 2013 کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې په ډیموکراتیک ډول د چارو واګې نوي حکومت ته انتقال شوې. په پروسګنو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې د پارلمان د 324 څوکۍ څخه 190 څوکۍ وګټلې، خو د عمران خان تحریک انصاف ګوند د 34 څوکۍ په ګټلو سره په دریم مقام کې راغی. تمه کې ګینند اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برسل کې د یوکرين پر بهرن خبري وکړي. اټکل کېږي چې وزیران به پر زینو کمپنیو د بندیزونو د پرخولو په برخه کې لومړی ګام واخلي. تمه کېږي چې دوی به د هغو کمپنیو د شتمنۍ د کنګل کولو د ممکنولو پر لارو چارو خبري وکړي چې د یوکرين په بهرن کې ښکېل دي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د شورا مشر هرمان وان رامپوي چې د دې ټولنې د 28 هیوادونو د رهبرانو مشري کوي، یوکرين ته ځي چې له معقد حکومت سره وګوري او د مې د 15 نیټې د ولسمشر انتخاباتو په درشل کې د دې هیواد د ثبات لارو چارو ورسره بحث وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې پر بندیزونو بحث کوي چې پرون ماسکاو په لوی یغیانو د یوکرين د ختیځ په دوو سیمو کې د خود مختاري لپاره ټول پښتنه وکړه. اروپایي ټولنې دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې او ویلې دي چې نتایج به په رسمیت ونه پیژني. د همدې ټول پښتنې په اړه په خبر کې اوري چې د یوکرين په ختیځ کې بلتون پالو په هغه ټول پښتنه چې په خپل سر یې پرون ترسره کړه په سلو کې د نوي خلکو د ګډون ادعا کړې. په دونیتس کې د روسي پلوي فعالان وایي چې په سلو کې 9.5 خلکو د خود مختاري په پلوی رای ورکړي. دا فعالان هم درځي دا کوي چې په سلو کې 15 خلکو رای ورکړي. دونیتسک او لوهانسک د یوکرين ختیځ دوه ښارونه دي چې پرون د بلتون پالو لخوا د خود مختاري په پلوی ټول پښتنه پکې وشو. په لوهانسک کې د دې ټول پښتنې د نتایجو ارقام نه دي ورکړل شوي. دا ټول پښتنه په دونیتسک او لوهانسک ښارونه کې چې د یوکرين د ټول شپږ څلوېښت میلیونه نفوس شپږ نیم میلیونه وګړي پکې اوسي وشو. د یوکرين د بهرنیو چارو وزارت دا ټول پښتنه یو خندونکی جنایت وبله چې د ماسکو لخوا تنظیم شوی. او د لیبیا چارواکو د لکتر لکه څلیر وشتو هغو مهاجرو د مړیو د موندل کېدو خبر ورکړی چې اروپا ته روان و. د چارواکو په وینا دا کډوال د هغې کښتۍ د 130 سپرلیو له ډلې و چې څو ورځې مخکې د دې هېواد سواحلو ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوه. د لیبیا د سمندري ځواکونو ویاند ایوب بلقاسم پرون وویل دا کوچنۍ کښتۍ وروسته له هغه ډوبه شو چې غلی ویجاړ شو. بلقاسم زیاته کړه د کښتۍ پاتې 250 تنه سپرلۍ چې ډېره برخه یې افریقایان دي ژغورل شوي دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل ورزو د راپورونو او تحلیلونو برخه ده. او رچ وسلولو د کونړ پر اتول سوالیو بدون فایل کړي چې تر اوسه افغان قواو مقابله کړې ده. افغان حکومت وی ولسمشر حمید کرزی د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو په صورت کې د هیڅ کوم کاندید پلوي نه کوي. افغانستان غوړي له ترکمنستان څخه 300 میگاواټ برېښنا وارده کړي.
د دې قرارداد تړون شوی د ترکمنستان سره او د دې پیسې چې افغانستان سره مرسته کوي نړیوال بانک دی.
په هلمند کې د بدخشان له نورین ځپلو سره د مرستې لپاره 3 میلیونه او 2 لک افغانۍ راټولې شوی.
په دې مو چې خپل شکایت افغانۍ هم په دغه بیانیو صندوق ته چولې دي او بل یو جالب پیښه و چې به دایګر د خپل غدایي روپو څخه اویا افغانۍ مو د صندوق ته چولې دي.
د سوری پر وضعیت هم راپور درته لرو. اولدی مهم خبره و چې ګڼ هیوادونه وایي د اوکراین په ختیځ کې به تر سره سوي ټول پښتنه په رسمیت ونه پیژني. شزه او کورونی حقوق د ازادي رادیو نوې اونیز بحث د همدې خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. د ځل د واده پر مسله کې بحث شوی.
د نکاح په مجلس کې کم تر کمه باید دو شاهدان موجود وي چې د انجلۍ او هلک ایجاب قبول په سترګو وي او وایوري، او دغه شیدان باید عاقل بالغ او هوښیار وسی.
تر یو لسو بجو په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونه کې وردل، په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي چې وسلوالو طالبانو پر اتو ولسوالیو بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې 1400 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې او څلور دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. روح الله انوري له سیمې څخه نور جزئیات راکوي. انوري صاحب، څه دي په دې اړه تازه معلومات؟
څو شیبې وړاندې صالح صاحب ما د کونړ امنی قومندان سره خبرې وکړې په همدغه اعتبار باندې. هغه وایي چې نن سهار 5:30 بجې د کونړ په اتو ولسوالیو چې هغې کې شیګل د ناړې د دانګام د مروره د نورګل نارنګ او غازی آباد ولسوالۍ د چپې درې ولسوالۍ په دې باندې وسوال طالبانو په یو وخت کې په پوسټو او هلته په مرکزونو باندې حملې کړې دي چې په دغه حملو کې د غازی آباد ناړې او چپې درې حملې ډېرې سختې وې او اوس هم هلته ډزې روانې دي. په دې حملو کې د قومندان په وینا چې څلور وسلوال طالبان وژل شوي، 12 ټپیان دي او همدارنګه څلور امنیتي سرتیری دولتي سرتیری پکې ټپیان شوي چې دوی پکې د ملي اردو دي او محلي پولیس دي او ملي پولیس دي. سالې صاحب،
انورې صاحب، دغه وسلوال لمخ کې په دې ولسوالیو کې پټ وکړه تازه ورغلي دي؟
دا اکثریت همدلته فعال دي، په همدغه ولسوالیو کې فعال دي او کېدای شي چې نوی هم راغلی د خیبر پونون باندې غوی یو عملیات پیل کړی دی نه او د دې لپاره کې دې شي نوی هم راغلی خو قومندان وی شي دغلته دا وسلوال مخکې نه هم زیات په زیو.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال وو په کونړ کې لدته خو موردل چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر اتو ولسوالیو بریدونه پیل کړي چې چرواکي وای تر اوسه په دغو بریدونو کې 1400 وسلوالو تمرګ جوړل اوشته او څلور دولتي سرتیري ټپیان سوي دي. بل خو نن سهار وختي شاوخوا 9 بجې د ننګرهار عدلي ریاست ته وسلوال کسان ورننوتل دي. امنیتي ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي او ډزې روان دي. د امنیت قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقوال پیشه تاییدوي او په خبرې چې امنیتیز وکونه سیمې ته رسیدلی شاوخوا سیمه یې کله بند کړې او د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دولت د ریاست ویاند وی چې ولسمشر حمید کرزی به د ولسمشری د دویم دورې د انتخاباتو په صورت کې د هڅې وکاندید پلوي و نکړي. ایمل فیضی وی ولسمشر کرزی غواړي چې له د څخه شفاف او عادلانه انتخابات د یو میراث په توګه راتلونکو ولسمشرانو ته پاتسي. احمد تکل او نور جزئیات.
سره له دې چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو وروستي نتایج تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو تیر ورځ وروسته لدې چې زلمی رسول له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، د دولت د ریاست ویان وویل چې افغان ولسمشر د هیڅ چا پلوي نه کوي. ایمل فیضی ازادۍ رادیو ته وویل چې له عبدالله عبدالله څخه ملاتړ د زلمی رسول خپل کار دی او ولسمشر کرزی په دې پریکړه کې نه دی شامل. فیضی ډاډ ورکړ چې ښاغلی کرزی به که انتخابات دوهم پړاو ته هم ولاړ شي د چا ملاتړ ونه کړي.
کوم اعلان چې ښاغلی زلمی رسول پرون وکړي چې ګواکې دوی په انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله څخه حمایت کوي، په انتخاباتو کې دا تصمیم کاملا د خپل شخصي نظر او خپل شخصي فیصله ده. په دې اړه نه د جمهوري حامد کرزی سره خبرې شوي دي او نه هم مشوره ورسره شوې ده. ښه میراث به د رئیس محمد کرزی دا وي چې د په وروستۍ دوره کې کوم انتخابات چې ترسره شوله یا ترسره کېږي دا ډېر ښه انتخابات وي، دا به ډېر ښه میراث وي جمهوري حامد کرزی.
تیرونه ښاغلی کرزی د ولسمشری له دوه مخکښو کاندیدانو او د انتخاباتو د دوه خپلواکو کمیسیونونو له مشرانو سره په ارګ کې په یو غونډه کې وکتل. له دې سره بیا هم داسې اوازې خپرې شوې چې ګنې ولسمشر کرزی غواړي دوهمه دورې ته د انتخاباتو د تلو مخه ونیسي او د دوه مخکښو کاندیدانو په ګډون د ملي مشارکت د یو حکومت د جوړولو لپاره خپل سیاسي بقا تضمین کړي. د امریکا د مریلند پوهنتون څېړونکی محمد شفیق همدم وایي د ښاغلي کرزی لپاره خپل سیاسي راتلونکي ډیره مهمه ده.
رئیس جمهور دمګړی په دې ډیر بوخته چې خپل سیاسي نفوذ او خپل د قدرت د حفظ لپاره پراتین کې حکومت کې خپل مسؤلیت لپاره یو ځای ځان ته وګوري تر دې پورې چې یو بل کاندید حمایه کړي. نو دوی ته ټول مهمه خبره ده چې دا یو کاندید وګټي راتلونکي انتخابات چې وشي کولای شي رئیس جمهور ته ست خوندیتوب او امتیازات ورکړي.
لدی مخکې په افغانستان کې عمومي نظر دا و چې ښاغلی کرزی د زلمی رسول پلوی دی او هیله لري چې نوموړی انتخابات وګټي. منتقدانو به دا هم ویل چې ټولو چارواکو ته د ښاغلی رسول په پلوی د لاسوهنو امر شوی، خو د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان وښوده چې زلمی رسول د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی په پرتله لږې رایې وګټلې او له دې دوه مخکښو کاندیدانو وروسته په دریم مقام کې راغی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
په هلمند ولایت کې د بدخشان دارګو ولسوالۍ د ناورین ځپلو لپاره راټولې سوي پیسې کابل ته ولېږل سوې. په دې ولایت کې 3 میلیونه او 2 لکه افغانۍ دغو کسانو لپاره راټولې سوي دي. الیاس دایي رپورټ لري.
د هلمند دولتي چارواکو په مشرۍ د بدخشان د اورګو ولسوالۍ د خلکو سره د مرستو په خاطر راټولې سوي پیسې د یکشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته واستول سوې چې د غذا د بدخشان تر خلکو پورې ورسول سي. د هلمند والي حاجي محمد نیم وایي هیله لري چې په بدخشان کې د مرستو د راټولولو او لګولو کمیسیون به د هلمند د خلکو مرسته سوي پیسې په یوه ډېره مهمه پروژه ولګوي.
زموږ پیشنهاد او خلک دا چې هلته به یو کلینیک یا مکتب داغسی اوشید جوړ کې ودوی او اساسی کار دی او نیازمې ول نور مواد غذایی دوی ته ډیر رسیدل دي. بیا هم دوی زی اعلی تخمخه کمیسیون دی مسئول د برمکس مسئول د وزیر صاحب انکشاف دیات او هغه په مشوره د پیسې اصلي خلکو ته ان شاء الله ته رسوي.
ولی ول په هلمند کې 3 میلیونه او 200 وزیر افغانۍ د دولتي مسولون ترڅنګ د ملي سوداګرو او عادي خلکو لخوا راټول شوی دي. د دې پیسو دراټولولو لپاره دولت په مشرۍ 3 بیلابیل کمیسیونونه په دند ګمارل سی ول چې د لشکرګا په شمول د ولسوالیو څخه د خلکو پیرزوسی ومرستې راټول کړي دي. والد هلمند ولست خو مننه وکړه چې د بدخشان د اورګو د مځکې د شویدو د پیښې د قربانانو سره په مرسته کې خپل وس ونسپموي. په هلمند کې د دې نکته پیسو د راټولولو د کمیسیون مشر او د شاروالۍ د شورا رئیس حبیب الله سلطانی ول د دولتي مسولونو او شتمنو سربیره سوالګرو موچانو او ټول ولس په یو ژغ د ملي والی په خاطر تر خپل وس پورې له قربانانو سره همدردي وښودل د پیښې د زوریدلو سره مرسته وکړه.
چې خپل شپتا افغانۍ هم په دغه د یانیو صندوق ته اچولی دي. او بل یو جالبه پیښه وه چې ګدایګر د خپل ګدایي روپو څخه 70 افغانۍ هم د صندوق ته اچولی دي.
نوموړي ول د هلمند اوسیدونکو له دې وړاندې هم په دې ډول مسایلو کې پرته له کوم تبعیض او سمتي خوښونو څخه مرسته کړې ده او تر دې وروسته هم ژمن دي چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې اړو کورنیو ته له خپلې لارې مرستې ورسوي.
د بدخشان ستا په غم کې شریک یو تر نامه لاندې. پرون په کابل کې د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا یو کنسرت تنظیم شوی و. د دې انسټیټیوټ رئیس ازادي رادیو ته ویل چې غواړي د دې کنسرت عواید د بدخشان ولایت مصیبت ځپلو کسانو ته ولیږي. تر دې مخکې هم ځینو موسسو دولتي او نا دولتي ادارو عامو خلکو او ملي سوداګرو د بدخشان له مصیبت ځپلو سره مرستې کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ چارواکو وویل غواړي د هنر او موسیقۍ په ذریعه د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ له مصیبت ځپلو او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره مالي مرستې وکړي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ د کابل ښار د استقلال په لیسه کې د یاد انسټیټیوټ د زده کوونکو د موسیقۍ یو کنسرت تنظیم شوی و. د دې انسټیټیوټ رئیس ډاکټر ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دا کنسرت بدخشان استا په غم کې شریکو تر نامه لاندې ترتیب شوه او غواړو چې هنر او هنرمند هم د موسیقۍ لالارې په دې غم کې شریک شي.
ما معتقد هستیم که هنرمندای موسیقی وظیفه و دینشان این است که تنها در محافل خوشی مردم
موږ معتقدیو چې د موسیقي د هنرمندان یوازې دا دنده نه ده چې د خلکو د خوښیو په محافلونو کې برخه واخلي، بلکې دا دنده هم لري چې د خلکو په غم او مصیبت کې هم شریک شي. دا کنسرت مو د دې لپاره ترتیب کړ چې عاید او اعانه راټوله او شمال او بدخشان ته یې مصیبت ځپلو ته ولیږو.
ډاکټر سرمست وویل د دې کنسرت اعلانونه مخکې له مخکې خپاره شوي وو او ګڼ شمېر کابل ښاریانو په شوق سره د کنسرت لیدو ته ورغلل او هغه موسیقي او سرودونه یې واورېدل چې په بدخشان ولایت کې د سلګونو افغانانو د غم له مخې تنظیم شوي وو. د ثور په 12مه د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د ارګو په ولسوالۍ کې د یوې خاورینې غونډۍ د خویدو په پیښه کې په لسګونو کورونه او سلګونو خلک تر خاورو لاندې شول. لدې مخکې هم د یاد پیښې له قربانیانو سره دولتي او غیر دولتي ادارو عامو خلکو او ملي پانګوالو مرستې کړې دي. د بدخشان ستا په غم کې شریکو په کنسرت کې سړه او تراژیدي موسیقي او نرم آهنګونه اجرا شول. نندارچانو ویل له یوې خوا د موسیقي په اورېدو ذهن بدل شو او له بلې خوا یې وکړای شول چې له خپلو مصیبت ځپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. د کابل پوهنتون یو محصل جاوید آزادی رادیو ته وویل
موږ په دې خاطر راغلو چې دلته په بدخشان په باره کې کانسر جوړ شوی دی، پیسې ټولې کې خلک چې د دې کور ویلان شوی دی، موږ دلته راغلي اوس چې موږ دلته پیسې ورکو چې کومه کوسی.
د افغانستان خلک وای دا هیواد په بیلابیلو موسمونو کې له بیلابیلو احتمالي خطرونو سره مخ کیږي، او حکومت ته پکار ده چې د دې پیښو د خطرونو کمولو ته مخکې له مخکې تدابیر ولري. د بدخشان له پیښې څو ورځې مخکې په څلورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو په سلګونو کورنیو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي.
زه خبري نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم، او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
او سم اسدالله الدین د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې د هیواد په امنیتي وضعیت او ځینو نورو مسائلو مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې په نورستان کې د طالبانو په نامه د نویو جنګیالیو ظهور او له نامعلومو ادرسونو د طالبانو په نامه د اعلامیو خپرېدل دا اندېښنې زیاتې کړي چې د طالبانو په نامه بېلابېلې ډلې سیاست او جګړه پر مخ وړي. سرنوشت لیکلي دې حالت ځینې طالبان اړ ایستلي چې خپل لاره بدله کړي. په مطلب کې راغلی د طیب آغا او ملا آغا جان متسم پشان ځینې نور طالب مشران هم د طالبانو له لیکو بیل شوي، او ځینې یې افغانستان ته د راتګ په حال کې دي. سرنوشت لیکلي دی یو شمېر کتونکو په باور د پاکستان استخباراتي کړۍ هڅې کوي چې هغه طالبان وځپي چې د سولې لیواله دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې د کندهار په دامان ولسوالۍ کې وروستۍ ځانوژونکې حمله څېړلې چې شپږ ملکي کسان پکې ووژل شول او 38 نور ټپیان شول. په سرمقاله کې راغلي موږ د افغانستان د تاریخي دښمنانو زړه او ضمیر ته حیران یو چې لا هم په افغان وژنې بسنه نه کوي. هیواد لیکلي چې په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره باید پر پاکستان فشار راوړل شي تر څو د ډیورن له کرښې اخوا د وسلوالو د روزنې مرکزونه له منځه یوسي. ورځپاڼې پر امریکا هم انتقاد کړی او لیکلي دي چې له یوې خوا له ترهګرۍ سره د مبارزې غږ پورته کوي او له بلې خوا په پاکستان کې د وسلوالو مرکزونه له منځه نه وړي. ویسا ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي ولس د فسادیانو د محاکمې په انتظار دی. په سرمقاله کې د کابل د ښاروال او د ولسي جرګې د رئیس او یو شمېر غړو ترمنځ وروستۍ شخړې ته اشاره شوې چې یو بلې په اداري فساد تورن کړي دي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې مسله کې خپل لوی سرانوال هم رسنیو ته راووت او د ولسي جرګې پر رئیس یې تور ولګو چې له کابل ښاروال څخه یې زر متره مربع ځمکه غوښته ده. ویسا لیکلي دا چې د ولسمشر کرزي د واک موده مخ په کمېدو ده، خو دا تمه ترې کیږي چې لږ تر لږه د اداري فساد همدا یوه دوسیه انجام ته ورسوي. ویسا لیکلي چې په نظام کې اداري فساد اوج ته رسېدلی و، خو تر اوسه د لوړې کچې کوم فاسد کس محاکمه نه شو. کابل ټایمز انګلیسي ژبې ورځپاڼه خپله سرمقاله په کابل ښار کې د دنګو ودانیو په اړه لیکلې. په سرمقاله کې راغلي دي چې په تیرو لسو کلونو کې په کابل ښار کې ډېرې دنګې ودانۍ جوړې شوې چې له یوې خوا نه یې په دې ښار کې د مخ په زیاتېدونکو نفوس اړتیا پوره کړې او له بلې خوا یې ښار ښایسته کړی دی. خو په سرمقاله کې راغلي چې په اکثرو دغو ودانیو کې د انجینرۍ او مسلک معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي چې دا یې راتلونکي ته یو ګواښ دی. کابل ټایمز لیکلي چې د زلزلې په وخت کې دا ودانۍ خلکو ته لویې ستونزې جوړولی شي. ورځپاڼې د خپل سرمقالې په پای کې لیکلي چې دولت دې د دې جدي ستونزې هوارې ته پاملرنه وکړي.
دوه کاله مخکې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د واک نسکورېدل هر چا ته ممکن ښکارېدل. د پوځ لخوا له ځپونکو اقداماتو سره سره لا هم خلک په پراخو حکومت ضد مظاهرو کې برخه اخلي او یاغیان خپله جګړه پلازمینې دمشق ته غځوي، انچې په یو امنیتي غونډه کې یو بم ځای پر ځای کوي او د ولسمشر د میرمنې د ورور په ګډون نور علي رتبه چارواکي پکې وژني. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د تحلیل له مخې غربي مشرانو اټکل کړی و چې اسد به په څو میاشتو کې له واک څخه وپرځول سي، خو اوس څوک هغه څه فکر نه کوي. اسد راتلونکو انتخاباتو ته ځان تیاروي او هڅه کوي وکاله نور هم په واک کې پاتې سي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس زیاتوي داسې ښکاري چې دغه 38 کلن رهبر د سوریې په درې کلنه کورنۍ جګړه کې لاسبری و. دا چې اسد څنګه وتوانید د سوریې په کورنۍ جګړه کې د جنگ تحرک او لوري په خپل کنټرول کې ولري، اسوسییټډ پریس خبري اجنس ورته په تفصیل کتنه کړې ده. اجنس لیکي لومړی لبنانی ډله حزب الله چې د ایران ملاتړ ورسره دی له خپلو زرګونو تجربه کارو جنګیالیو سره د 2013 میلادي کال په نیمایي کې په څرګنده د سوریې جګړې ته داخله سوه. دویم دا چې د جګړې په لومړیو کې له حکومت څخه د ځینو پوځي افسرانو له جلا کېدو سره سره د سوریه پوځ بیا هم یو موټی پاتې سو، او د دې تحلیل پر اساس د اسد او د هغه د مرستیالانو ترمنځ کوم جدي درز نه ښکاري. دا جنس د تحلیل له مخې دریم دلیل دا دی چې جګړه نامتوازنه ده، په دې معنی چې د سوریه حکومت له خپل هوایي ځواک څخه کار اخیستی او د مخالفانو سیمې یې ځپلې، او د دوی په وړاندې له منفجره موادو هم کار اخیستی دی. که څه هم د اسد رژیم مخالفانو په وار وار له نړیوالې ټولنې د وژونکو وسلو غوښتنه کړې ده، خو دغه وسلې نه دي ورکړل سوي. دغه ټولنه بیر لري چې دغه مهمات شي سختریزو وسلوالو ته پلاس ورسي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅه کړې چې په افغانستان او عراق کې تر یوې لسیزې جګړې وروسته امریکا یوې بلې جګړې ته له داخلېدو راوګرځوي. د اسد د برلاسي څلرم دلیل د سوریې له خوا د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو موافقه ګڼل سوې ده. د سوریې کلیدي ملاتړي روسیې په 2012 میلادي کال کې منځګړیتوب وکړ او د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو یو تړون ایجاد کړ، او په دې توګه یې پر سوریې د امریکا د پوځي حمله مخه ونیوله. د منځلارو په وړاندې جهادیان د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په باور پنځم دلیل دی چې اسد یې برلاسی ساتلی دی. د تحلیل له مخې د سوریې آزاد پوځ چې د مخالفو ډلو چتر ګڼل کېده له مخکې سره پاشل شوی و. لویدیز د دې ډلې ملاتړ کوي، خو د نویو جنگي ډلو او هغو توندلارو وسلولو په ظهور سره چې له القاعده څخه الهام اخیستی خپل ورځ شنه ګڼي. له بلې خوا منځلارو مخالفانو پر امریکا او متحدانو خپل باور بایللی دی. شپږم دلیل محاصره او روغه جوړه ده چې د سوریې په درې کلنه جګړه کې د اسد دریځ قوي شي. روانه اونۍ له هم څخه د سلګونو یاغیانو وتل په جغرافیایي لحاظ د سوریې په مرکز کې د اسد دریځ قوي کوي. له دې سیمې کېدای سي د سوریې په شمال کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د حملو لپاره کار واخیستل سي. له بلې خوا د اوربند موافقه د سوریې د حکومت یو بل تاکتیک ګڼل کېږي، په دې معنی چې د سوریې حکومت هڅه کوي په دې توګه یاغیان اړ کړي چې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري او محاصره ماته کړي. په تحلیل کې اووم دلیل د یاغیانو په مالي ملاتړو کې جنجال شول سوی دی. عرب تمویلونکي د سوریه یاغیانو ته د مرستو د څومروالي او څرنګوالي په اړه جنجال لري. په دې موده کې د سعودي عربستان او قطر ترمنځ کړکیچ ډیر څرګند وو. سعودي عربستان او متحدان یې قطر سختریزو جنګیالیو ته د وسلو په لیږلو تورنوي، هغو جنګیالیو ته چې له منځلارو یاغیانو سره په جګړه بوخت دي. د اوکراین په ختیځ کې بیلتون پالو په هغه ټول پرسنه کې چې په خپل سری پرون تر سره کړه په سولې کې د نوي خلکو د ګډون ادعا لري. تفصیل احمد تکل نوري.
د اوکراین په ختیځ کې بیلتون پالو چې له روسیې سره د ګډون پلویان دي په پرونی نظر پوښتنه کې د خلکو د پراخ ګډون ادعا کړې. د نظر پوښتنه په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې چې د اوکراین د ټول شپږ څلوېښت میلیونه نفوسو شاوخوا شپږ نیم میلیونه وګړي پکې اوسېږي تر سره شو. د دونیتسک بیلتون پال خپل قلمرو د دونیتسک د خلکو جمهوریت بولی. په دې سیمه کې د انتخاباتو د خپل سری کمیسیون مشر رومان لیاهین وویل چې په رای ورکولو کې د خلکو ګډون ډیر پراخ و، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ لار نه و ځکه د رای ورکولو په جریان کې خپلواک ناظران حاضر نه وو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت دا نظر پوښتنه یو خندونکی جنایت وبله چې د مسکو لخوا تنظیم شوی. د وزارت په یو بیان کې وویل چې د دې نظر پوښتنې نظریه د کرملین او تنظیم او تمویل هم د مسکو لخوا شوی و. د اوکراین د موقت جمهوری ریاست د دفتر رئیس سرهی پشینسکی وویل څه چې په دونیتسک او لوهانسک کې روان دي نظر پوښتنه نه بلکې د جنایاتو د پټولو لپاره یو معلوماتي کمپاین و. له دونیتسک ښار څخه په تصویرونو کې د رای ورکولو د مرکزونو مخې ته د خلکو اوږدې لیکې لیدل کېدې، خو په نورو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه نه وو. او د بیلتون پالو مشرانو وویل پولیسو د دې ولایت په لویدیځو برخو کې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته پرېنښودل. په داسې حال کې چې حکومت د یاغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي، د اوکراین په ختیځ کې سخت کړکیچ پر ځای پاتې دی. راپورونه وایي چې د اوکراین د ملي ګارد سرتیرو پرون د دونیتسک ښار په دیرش کیلومترۍ واټن کې پر هغو خلکو چې د کراسنوآرمسک سیمې د ښاروالۍ مخې ته راټول شوي وو ډزې وکړې. د یاغیانو سرچینو ویلي دي چې په ډزو یو تن وژل شوی. له دې څو ساعته وروسته دولتي سرتیری راورسېدل او د رایې ورکولو مرکز یې بند کړ. د بیلتون پالو مشر دینیس پوشیلین اترتاس خبري اژانس ته ویلي چې یو ملکي وګړی وژل شوی او په عین حال کې پر انټرنیټ په خبرو شوی او ویډیوګانو کې په پوځي یونیفورم کې مخپټي کسان لیدل کیږي چې د کراسنو آرمیسک د خاروالې مخې ته د بې وسلې اعتراض کوونکو پر پخو ډزې کوي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین اشټون یوې ویاندې پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو نظر پوښتنه پرسمیت ونه پیژني. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په آذربایجان کې وویل چې دا نظر پوښتنه باطله او بې اعتباره ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا د بیلتون پالو لخوا یو نامشروع او خوشنونکی اقدام وباله او د امریکا